سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په دې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف او پاڼې د سشنبې پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړی دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټه کې شوی دی. دا پیخه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وو. د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف ټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولې شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلوه بیا ټاکل شوې ده چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د موزه فرید سیال د تایرو شانت تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوي. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل اکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده، او ورسره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي، ایران او پاکستان، له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې کې چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلي دي او نورو سیمو ته تللي دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربېره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنه کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دا شمیر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی وقندره د افغانستان سره باندې د پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمانه را سره شته په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول اسمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر بهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خورو او غذایی موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسو درې وړ قدرمن پروګرام ته ستړي مشي مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب ساسي فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړې دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسو سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګه خپل افغانان هم چې کلمګ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې، او هم درنګه بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمی په موسم کې خوړو ته زړم ډیر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته د زده لرو ټول کارکونکو ته او خوګو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خله دا چې ټول به روغ جوړ یو ولاد هم سی روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند ټول اساسي موضوع ده، د ژوند د پایل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتی ده. بدون د تغذینه او بدون د مناسب خوړونه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خوړو خوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کیدم چې عمدتاً دا سلور غټ داوله خواړه باید تل په خپل د سرخان هر څو ګولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودی لپاره دي او دا د بیلا بیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، کاغه غوخه وي، کاغه لبنیات وي، کشوده وي، کماسته وي، کپنیر وي او کنور د خوشودونه لاسته راغلي غذایی مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مې چې زمنګ جنوبي ولایتونه کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمنګ استاد د ژوند لپاره لکه رتیل او پسیر حرکت، انرژي او منتا خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی او ډوډۍ دي وریچ دي او الوګان یا کچالانی چې بولی څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره ته هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځنی کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانی ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دین چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کوم. زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو خوندور کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بدوي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې با کیفیت پروتین ولري. دوهم، هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړوي. د دې ترڅنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د غیر خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دی. دا مې په دې خاطر لږ داسې مشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، بیا ممکن بعضې پوښتنو ته هم ځواب ورکړم. که چېرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولۍ بولو، تاسې ته به معلومات وي صاحب چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله اوریج کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 2500 افغاني قیمت لري. کدا 2500 افغاني پورې وي، منګي ک 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته یو کیلو شولۍ ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچول شي، دای پروتین شو، وریږي موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لیګار ورکه واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خوړو شو. موږ چې یو د وچو ډوډۍ سره سخته مینه لرو، ډیر معتادین یو، کو نفر کورنۍ وي او دې جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سروي خو پي شي. خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب ویټامین ای، ویټامین سی لري.
یعنی ډاکټر صاحب وبخیس خبرو کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډیر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګې د لاسه مرشي.
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی، کدو غټ کدو، موږ یې بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي، دا په ټول ځینې کې خر کورنۍ کولی شي حد اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ژمی کې. او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډیر ارزانه دي، دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 800 افغانۍ پورې قیمت ولري، چې دا تقریبا 3 نه پورې د یوې کورنۍ کې یو یو قلی تریل او خورو کې واچي. همدارنګه وریجی کور کې ساتل کیږي، ارزانه دي، خرابېږي نه. دایکنډي کې، بدخشان کې، اورزګان کې، لری ولایتونو کې دا ساتل کیږي. د دې ترڅنګ میشوی که نخود شکل و بیاشوا نو دلتا دیره خلق چیدی فکر که چی یوازی هم دا وقت دا چی انسان باید جنده پیروس آتره شی، او یا قیمتی خوره دی چی منگو تاسی سیله و ریجی بولو چی دی قیمت دی، یا وچه دوره دا چی دا بیلا بیلو هوادون نمون ترازی سبو سم پکی نشتا دا کیفیت لنظر مخکت دی، اصلا وچه دوره دا سخان نلدی که هم دا شوله یو ریجو کی می واچه وی و غیر دا سبزیجات چی واچه وی دا دا بدن ارتیا پورا که سرات دی چی دیتا من بعضی خلق کریشی توانی و نرسیگی خو ها دی اقل که ارسو کمزور اقتصاد می یو ها دا پولی داخستی شو بلکل ساس خبر سمرا چی دولگی نا پا افغانستان که انشاءالله سوگ با نمر کی گزه که الحمدلله چی دیره دغا خواله ارزی که دلاس رسی وردی او خلق توان ممکن تر ها دا تو رسیگی
مننه کر ودن لودین صاحب که تاسی وقت لری رسر پاتشی که نه نظر صاحب یادونه کړې وه چې ساسي وخت کم دی، موږ سره به یوازې په همدې 15 دقو کې هستې. کور مو ودان ساسي خبرې اتمن زموږ نورو میلمنو هم واورېدلې. دودیال صاحب که تاسې ته راشم، لکه څنګه چې لودین صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې بیلابیل ارزانه خواړه دي چې لاسرسی ورته ممکن ده، او که چېرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجې که څه هم کمې شوې دي، خو که دوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو 15 کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشندو یادونه وکړه، دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډېر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي. ستاسي لیدلورې په دې اړه څه دی؟ په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تر ټولو مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډاکټر صاحب لودین ډېر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته. دوی هغه څه وویلي چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي. یعنې زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري، کولی شي چې په بېلابېلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي. هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي، د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي، د نه روحي ضعیف به یې کم شي. خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي، دا به ورته اقتصادي هم وي. نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو، او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي، کاغذ او پلاستیک او لرګي. او دا د یخنۍ مسله بلې خواته. بیکاري بله موضوع ده. البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بله موسمي وزګاري ده. یو شمېر خلک به ممکن په اوړي او مني کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت د ګرونق کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د می پوهان سم کې د کمکاری سره مخامخ شي. کمکاری هم هغه د سیل څو کار کوي، پوره خواري کوي، او حتی د لاسو ساتونو دولسو ساتونو، اما د دې مزد دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل، کار ونه شو. هغه وخت چې امکاناتو کومکونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وې امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغه سی یو څیم قناه چې پیدا کو یو دوه نور امکانات به الله صبر کو بیا یو دوه امکانات چې نور راو اضافه شي یو دوه نور یری بیا چې زلک زیات چانس برابر شي بیا د رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په ټولو چلی پاره وباسو هغه ټول ناسم بولو دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړی یاسو او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده په شمول دی کار پیدا کولو په شمول د غذایي موادو صحت ترانسپورت دا ټول د ژوند ضرورتونه دي او دا ټول را جمع کوو تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو د 1915 شمسي کال نه تر 1950 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل هغه پلانونه ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو دغه اوس چې په افغانستان کې دي دا اوس چې څه موجود دي ټول د هغو کلونو دي وروسته دغه نه دي شوي بیا البته 250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا قوشتېپه او د لارې او د حلقوي سرک دا مطرح شوي وو او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو نو چې دومره سست روان یاستو دومره او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي د نه چې څومره وروسته یې هغه نه حسابو دا خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي تدابیر ورته نه لرو په کار دا ده چې تدابیر ولرو پلان جوړ کړو او ملا وڅړو نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاري لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاري د بهرنۍ سرمایه گذاري لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانع دي ډیر واضح دي زه په سیاست کې ډیر نه کېږم په مقاماتو به غرض نه لرو بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي د داخلي سرمایه گذاري هم موږ ونه شو کولای چې د خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیه او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی را جذب نه شو کړلی یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی کله راښکاره شي کله یو خبره وکړي نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی نو دا خو ټول زموږ باعث دی ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي او دنیا هم نور مخ واړي دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي د دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده نه په خلکو باندې زړه سوځي او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده
مننه دودیال صاحب تاسو بیرته راګرځم او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي په دې اړه بل تاسو وپوښتم خو اوس به مری صاحب ته ورشو مری صاحب تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلي د افغانستان جنوب په تیرو شلو کلونو کې یو له هغو زنونو و چې ډېر ځپل شوی و جګړې په کې وي او لکه لنډ طالبان وقت رسیدلی دی دغه سیمې د وشکاله شاهد دی او په دغه تیر څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې راپورونه درلودل خلک له سیمو نه وکوچېدل نور زینو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ په ژمي کې څه حال دی ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده
سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوې ده له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کې په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته د عوامو خلکو ذهنیتونه هغه څه جوړ نه دي دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي دا اوس ټول دغه د مریضې برېښنا نه ګټه اخلي چې هغه برنې یا باوري ورته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي د دې څخه یو څه اغېز شته د وچکالۍ اغېز ثابت دي په کاروبار باندې هم اغیزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي وضعیت هغه څه هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېدي یا وړاندې کېدي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې په دغه برخه کې.
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې شته ده. واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لویې لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سیند و. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنته وسپارل شو، چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د امکاناتو په برابرولو کې نړیوال مساتم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دین پروژې یادونه وسوه، د په دې کې ډېره ونډه د حکومت
مننه. عمر صاحب کورمدان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافیزي یو له هغه کسانو وو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېره خپرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي، رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پوتنشیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډیرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال وو او هلته نور کارونه مشبوه سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبوه سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني دا لله الحمد هغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگا پا اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا ارنیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادوار که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و ستونزو سره نمخابقی. دانو بیا لوی محول لری. دا یوازی دا کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ولی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز. لوی محول دا مانا چه دوی با نداخ و اقتصاد ده بیا داخ و روابط دیده. روابط بیا ضرورت که بانکی خدماتو لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکل لاشتنه. نو دلته وست دولت وظیفه ده چې بلته بانکی سکتور هغه سی فعال کی لکه چو کال مخکې چو ده. بلا خبره بیا دوته بیا هم ده فعالیتونه ده چې یو شمیر سهولتونه هغه سهولتونه چې ډیر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه گذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروف وي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کښېني صادره وارده او دا به کوي. دا خو نه کېږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کېږي. مونږ ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولې ښه نجار واوسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط واوسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې دکسره تکړه واوسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او بحث د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تېر کال مني کې
دودیال صاحب په بخښنې سره دغلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغې حرفوي زده کړو ته هېڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تېرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځی، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس. خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅه ګورئ، آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو سر روحي عامل هم لري. متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر ارامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم دا درسونه او دغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وارې به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاته به مې چې لوی قطار به ناشتو بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ور سره نوبت ونیسم، بیا به ورغلم نوبت به نه و. او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو ده ته به مې ویلې چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي، نو ده به راته ویلې چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړ و، ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د تر مانو موټر هم ښه درلودلې، زامن یې خصوصي مکتب ته اچولې او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ته ورغلم، یوه هم راته ویلې والا بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده، بلې هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه حمام دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغه نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عینن هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منلی، اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنې نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي سیندونه او د اوبو د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کوي کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه، نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د ښه وړوکی هېواد نه ده، فضل د خدای د لوی هېواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی، دا ملامتي باید ومنو. متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې لپاره کور ودان عمر صاحب، که تاسو ته منطقي پښتون کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډېر هم د حقوق او سیاسي علوم او دی ورته داسې پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې غون کې په جنوب غون کې هم وزیر دولت د پدې ر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته، خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونو هم لرو په ورسته کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینری په برخه کې، دغه را د اقتصاد په برخه کې دغه برخه ته توجه شوی دی. ول یو څه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د شوندوی په دغه کې د کیفیت بهر د چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لا څنګه چې کار دغه توجه نه درسوي. کله چې
عمر صاحب ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنه سره چې تاسو د ښوونځي ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلار یې په دهقاني کوي، کرنه کوي، او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته، یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ویوالی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا که نه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخ وي.
بلې، نه اوس تر یو حده پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. چې په ولایت کې ګورو یا بالخصوص په دابل کې دوایم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی واخېده، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې شي یو مسلکي کار وشي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د دایرتي جاګه شپږ میاشتنۍ دروازنې د زده کړو پروګرامونه موږ د شیطانۍ چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، دا د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د لمریز برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نسته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی په نفع باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورڅ کوي، ځکه لوی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسې دي. یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن یو محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغه وخت کې کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته در منځته شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه مو سره و، اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې کوری خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه راته وایست. لکه نن چې طالبان واک ته رسېدلي دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
د افغانستان وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه سوي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډیر بد وضعیت کې. البته مقامات دولتي مقامات او د خلکو په هر رژیم کې بے توجه هغه تر ډیر عادت بوري د خلکو درد نه احساسوي. اما زخپل حالت ته وایم زه به د ولس په منځ کې زه به چې دی ولایت نه بل ولایت ته ما د سرویس موټر کې بدلم حتی د تیز رفتار موټر کې نه تم سودا مې هم په خلته کې دی خپل اخیستل د دوکانونو نه زه د خلکو سره په تماس کې یم د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي اما هغوی خپل شرایط لري هغوی اصول لري د هغو سره که ځان عیار کړو دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې د هغه سیروم غواړي یو ته سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې په دغه مریضو خلکو باندې په دې باندې حساب نه کوي بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي تیارخور آموخته کوي بې عدالتي راولي بشری مرسته. بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي مو. اقتصاد فعالیت غواړي تدبیر غواړي پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه یو آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه سرمایه په دوران کې واچوه ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه تقاضا او عرضه ولټوه په دغو کارو باندې غږیږي په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي بلکې ردوو یې اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت څه
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده که د نجونو تعلیم ته وګورو د نارینه وو هم ستونزې لري او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته خو بیا هم د افغانستان شرایط په کتو افغان ځوانان افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. هیڅوک نشي ویلی نه د دینی لحاظ نه د وجدانی او اخلاقي لحاظ نه د بشري لحاظ نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران کوم کسان چې لرو دا تقاعد کیږي دا وفات کیږي او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي او یو چې پاتې ده دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي او موږ به څو کاله بعد موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمري صاحب که تاسې راته وایست تاسې د افغانستان په سویل کې یاستئ هغې ځونکې ځوانان ګورئ همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي فکر کوي د خپله خلک په د حکومت له خوا په کوم مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي یا ځوانان وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ عمري صاحب زما غږ لري؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه سره پرې شوې ده. ښه اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ، یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو، دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د څه شو وړتیا؟
د بدلون وړتیا، د بدلون وړتیا چې دوی کولی شي وړ کاروبارونه پیل کړي په څنګه
توګه؟ ولې نه دا وړ کاروبارونه نه سه مونږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي تشبثات وایو. کلیوالي تشبثات دغه د چرګانو روزنده، د شاتو مچۍ روزنه، دغه د وریښمو تولید، دغه ټوکري جوړولو، د ګلم جوړولو، د لیمچي جوړولو، دا په افغانستان کې دا ډېره ښه سابقه لري. مونږ خپل اقتصاد مقدس نه واردول او دا صحت هم ډیر ښه دي. دغه پوزیو، دغه ټوکریو، دا نظر میسي لوخو ته، پلاستیکي لوخو ته، دا ډیر څه دي او ډیر اقتصادي تمامي. او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده. دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایټالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرګان روزي. زه پرون ما دغه د افغانستان تورته کارکو مرز وایي بودنه د دې فارم د او د بلغاریا یې راغلی ده، د جرمني کې دا فارم شروع کړی ده. دا بودنه یا دا مرز، دا مرز نه لري د چرګانو په شان، ډېر مقاوم ده او دانه یې هم ډېر قیمتي نه تمامېږي، بلکې یو چمن غوندې یو داسې ساحه دا دغه د ونو بوټو کبلو د دې پاڼو نه هم تغذیه کوي، قیمتي دانه نه غواړي. او د دې هګۍ دومره قیمت دي چې وړې وړې هګۍ دي. نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې زموږ خلک په باندې مصروف شي. دغه کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري؟ دا زموږ سالف کې چې دي او پخوا زموږ وطن کې وو کلالان وو. او دغه د ګړي اوبه چې دي، د خټو د ګړي، دې ته په طب کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژین کاشکې دا خبره کړې وای، دې ته خامې اوبه وایو. دا د انسان د وجود لپاره ضرور دي، دا سی دي. او دا چې پر شیشه یي لوښو، پلاستیکي لوښو په دیو کې را اخلو، دا دې ته پخې اوبه وایي. نو یو خو خامې او پخې اوبه هغه دي چې موږ په اور هغه کړي، بلې دغه طبي اصطلاح ده. هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې ساتل شوي، راخیستل شوي، اما موږ کلالي سقوط کړله او خلک په باندې شرمېږي. اوس موږ خلک په ځای نه اخلي، نیمڅی نه اخلي، ګلمونه نه اخلي، د خټو لوښي دا نه استفاده کوي او ساعت هم هغه خراب شو، اقتصاد هم ورسره خراب شو. مګر په هرات کې دغه اوس هم د وریښمو تولید امکانات لرو، هغه د خلک وریښم تولیدوي او ډېر بهترین شکل باندې. بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو، دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر، خو مخکې ما پخپله هلته ولیدل هرات کې دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده. هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده، ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خوښ، هغه هم ډېر ښه عاید لري. پکتیا په دې ځایونو کې مونږ د مزوري او د لکټو د دغو د ټوکریو دغه سې په کندهار کې دغه ګڼ ګڼ اوبدل دا شته، اوس هم شته ده چلېږي. نو دا ټول هغه تشبثات دي چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو، او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي، اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونه باندې خوشي او دوی محصول مونږ راوړو ښارونو کې خرڅ کړو. څوک وایي چې کلالي محصولات نه خرڅېږي؟ بالکل خرڅېږي. څوک وایي چې پوزه او ټوکرۍ او دا نه خرڅېږي؟ بالکل ښه بازار لري. دغسې هم مونږ تاسو ته د چرګانو هګۍ وګورو او د چرګانو غوښه، دغسې هم شات، د مچیو روزنې امکانات مونږ لرو. د یوازې د پټي کرل نه ده زراعت، زراعت ډېرې برخې لري. اوس څو رشتې لري، یوه به اګرانوي غنم و جوار و دابغی، بله رشته هر چی کرده چه اغا رقم رقم گلان دی، باغونه دی، میوه دی، میوهدار باغونه، چه دوست متراکم باغونه ورسه وید. تاسو باوره او که دقا ووست منگه پا دقا گرم سیمی که چه غوبه هم وچکالی ده، پا دیه که منگه دی خورما دی باغونه دومره امکانات لرو. وګوره په عربستان وچ زمکه ده او دقا شگه و خوره هم چه ده مال ده اما زمنګ د جنوبي ولایتونو شګه خوره چې د مالګین نه ده د خرما د پاره د نیمه ورېټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډیر وبم نه غوړي دا څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زوت ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ وادر ور نه کړو توجه مرته و نه کړل ایران کې
ډېر مننه
غرونه ډیره بدلی ګلری پورتی ګلری اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل کولی چې ان تر افغانستان هم رالیږي یو وخت ما دا دوه دریدش ما دا د غوګل پرخت چپتیارو په دیزی کې دشتیزمو کې دیو بایدی اما دیره پیسترین نرمز مکد تیگه نده لکه ده قم پشانم نده نلکه ده عرب پشانم نده عجب خواگه و نرمه خواره ده ما شاگردان تویر چی دقل تا خورما که دیشی دوی داشت ایران را تو کتل دوی فکر کهو چه خورما یعنی ده عربستان سعودی ده مکی معظمین برازی او بل زی که بنی او که بل زی که تیگه تخت گناه بیده والا نو دومره ما بلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه کار کېدله اوس که شو له داخل کول شو خرما یو ونه ده یو میوه ده وی کړل نه ګناه لازم چې ثواب هم ده کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونو آماده کو امکانات فوق العاده است زه بیرته خبرې راغلم چې افغانستان چون ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هیوادونه نه لري اما زموږ سپایدار هم زړه نه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لار ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېر زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمرې صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدل وخت هم پاتې رسیدلې اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځنګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوی سندرې په اوریدو سره پاتې رسو چې اوریدونکو له سره ستړي نشي تر بل پروګرام هي چاري خو وخت
مخه
پیاکل راجے وی پیاکل راجے وی پیاکل خشم وی وی بیا کل راز شبی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کر راتے وی بیا کر راتے لانج دی مکتا پلوایا پلاس کی جدس رو گولو گنچے وی بیا کر راتے وی بیا کر راتے
رانش دے کبھی بھی پیار کر